دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې کې ملکی تلفات او ځوانانو ته د ورپېښو خطرونو پاړه بحث لرو. مخې ته دې چې دا بحث ما هم کارته وړاندې کړی. زه احمد شیبر تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی د افغان سولې د خبرو پر اجنډا جدي بحثونه پیلېږي. په هلمند کې پولیسکونو مېرمنې د سولې په غونډه کې برخه اخلي او په بریتانیا کې د کورونا واکسین ورکول پیل شول. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. شاغلی عبدالله د اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی وایي چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې وړاندیز دوی ته سپارلی دی. د امریکایي پوهنتونونو یوه څېړنه ښیي وروسته له هغه چې امریکا په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، په دې هیواد کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر د پام وړ ډیر شو. دغه موندنې چې پرون خپرې شوې ښیي چې له 2018 کال څخه چې د ملکي تلفاتو شمیر پکې 250 تنه و، په 2019 کال کې دا شمیره 200 ته لوړه شوه. دا څېړنې د براون او بوسټون پوهنتونونو لخوا شوې دي. دا څېړنه د ملګرو ملتونو د ادارې، د امریکا د دفاع وزارت او نورو سرچینو د شمیرو پر اساس شوې ده، خو د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې د ازادي راډیو د وشل شوي خبریال محمد الیاس دایی د مور په ګډون تر سلو زیاتې میرمنې نن په یوه غونډه کې د سولې غوښتنه کوي. په لشکرګاه کې د دې غونډې یوه تنظیمونکي او د ژورنالیستانو دفاع کمیټې مسول عبدالمعید هاشمي برای ازادي راډیو ته وویل دغه میرمنې له بیلابیلو ولسوالیو راغونډې شي.
لسلو زیات میرمنې د شهید محمد الیاس دایی د مورکۍ په شمول او د غیر تر مشرۍ لاندې تر یو سقف لاندې سره راټولېږي. هغه د جګړې لخکېلو لور نه د جګړې د بندېدو دایمي اوربند غوښتنه کوي.
دا سجرړو خبريال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په لشکرګاه کې ظاهرا د پر موټر پوري د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووشل شو. حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیه د څېړنو شمنه کړې وه، خو تر اوسه د عاملانو په نیولو او مجازاتو کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې د پاوز د څلور ستوریو متقاعد جنرال لوید آستن د دې هیواد دفاع وزارت ته ونوموي. دا خبر امریکایي رسنیو خپور کړی دی. که چیرې دا ټاکنه تایید شي، جنرال آستن به د امریکا لومړنی تور پوستی دفاع وزیر وي. نوموړي د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون درلود. وشپېته کلن آستن په ویسټ پوینټ کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ څخه فارغ شوی او یو 40 کال په پوز کې کار کړی دی. نوموړی په 2012 کال کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د لومړني تور پوستي مرستیال په توګه دنده ترسره کړې او وروسته د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشي کړې ده. دی په 2014 کال کې تقاعد شو. د امریکا دفاع وزارت ته د جنرال آستن نوماندي باید د سنا لخوا تایید شي. دغه پوځي افسر شي د سنا د حقو استازو له مخالفت سره مخامخ شي چې د دفاع وزارت د ملکي مشرتابه پلویان دي او پرې باور لري. جو بایدن چې د جنوري پر شلمه په د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي، تر فشارونو لاندې دی چې په خپل کابینه کې لا ډیرو اقلیتونو ته ځای ورکړي. په بریتانیا کې د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سرلننه پیل شوه. سهار وختي د واکسین ورکړه په ټوله بریتانیا کې د روغتونونو په یوې شبکې کې پیل شوه. تمه ده چې 8 لک ډوزه واکسین چې فایزر امریکایي او بایوټیک جرمني کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی هغو کسانو ته ورکړل شي چې عمرونه یې تر 80 کلونو زیات دي او مخکې بستر شوي دي یا روغتونونو ته روان دي او یا تر روغتیایي څارنې لاندې دي. روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتنه کړې چې له صبر کار واخلي، ځکه چې په پیل کې هغو کسانو ته واکسین ورکوي چې له ډیر خطر سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتو ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې پکې د مذهبي ازادیو پاړه د پام وړ اندېښنې شته. دا پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو پاړه د 1999 کال پریکړه لیک لمخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس ترلود او یا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سخت څارندې لاندې ونیول شول. مای پامپیو ویلي واشنگتن یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره چې عملاً اساسي ازادي غوړي اقدام وکړ. او روسي خبر ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې سبان دی اویا کال مخکې د ژختر سرعت الوتکه تیزه چلولې و د ونوي کلونو په عمر ومړ. د چاک ایګر میرمنی ویکتوریا ایګر په ټویټر کې پرون ولیکل چې په خوښنۍ سره د دې میړه د شپې تر نهو بجو مخکې ساور کړ. ایګر د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال پیلوټ و. د 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره د بیل ایکس یو اکتشافي الوتکې په مرسته د ژغ سرعت مات کړ او په یوه ساعت کې 1215 کیلومتر واټن ووهه. هغه وخت ایګر 44 کلن و. ایګر بیا څو ځله نور تر ژغ تیزې الوتنې وکړې چې له دې سره یې د امریکا فضایي پروګرام ته لار پرانیسته. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د ځوان فکر نننی پروگرام ته ښه راغلاست وایم. په اوسنی پروگرام کې په دې باندې خبرې کوو چې جګړې او تاوتریخوالی د قربانیانو د کورنیو پر ځوانو غړیو د دوی پر زده کړو او د مشرانو د لاسه ورکول د ځوانانو د ژوند پر نورو چارو څه اغیز کوي. دا ځوانان او د قربانیانو کورنۍ د سولې په برخه کې څه کولی شي. د افغانستان ګوټ ګوټ له داسې خلکو ډک دی چې روانې جګړې د کورنۍ غړي اخیستې دي. یو له دې سیمو هم هیلمند دی. په نننی پروګرام کې به په ټوله کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي او په ځوانانو پر اغیزو او بیا خصوصا په هلمند کې روانې جګړې او هلته د خبریالانو په وړاندې د اورپیښو ګواښونو په اړه باندې تمرکز لرو. په دې وروستیو کې د ازادي راډیو یو ځوان خبریال محمد الیاس دایی هم د یو هدفي بمی برید په نتیجه کې ووژل شو. په هلمند کې البته په مرکز لښکرګاه کې تر سلو زیاتو میرمنو په همدې هدف باندې نن یو لاریون او د کړي د چې له دواړو خکیلو خواو د جنگو غواړي چې سوله وکړي. د نننی پروګرام لپاره مو د هلمند د خزو د اعتراضي غونډې له تنظیمونکو ښاغلی عبدالمعید هاشمی چې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤل هم دی راغوښتی. تر څنګ یې د ځوانانو او د خزو د حقونو فعال اغلی قمر نیازی هم شته او هڅه کوو چې د محمد الیاس دایی ورور مدثر دعوت هم راپیدا کړو او په نننی پروګرام کې ورسره خبرې وکړو. خو مخکې له هغې چې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو باید ووایو چې سږ کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما لخوا یو خونړی کال بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د راپور له مخې د سږ 2020 کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 15909 ملکیانو ته تلفات رسیدلی دی. په داسې حال کې چې په 2019 کال کې د ورته مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 30% کمواله راغلی و. په 2020 کال کې ګڼ تلفات ملکیانو ته په بمی چاودنو هدفي بریدونو کې رسیدلی دي. همداراز په افغانستان کې سره له دې چې نړیواله ټولنه، اروپایي ټولنه او میشت بهرني ځواکونه د ملکیانو د تلفاتو په کمولو باندې ټینګار کوي، خو بیا هم هر ورځ په افغانستان کې روانه جګړه له ملکانو قربانی اخلي. په همدې تړاو د اروپایي ټولنې مشرتابه پرون په یو اعلامیه کې د ملکانو په تیر بیا د رسنیو د استازو، خبریالانو، مدني فعالانو او د عامو ملکانو په وژنه باندې خواشینی ښودلې وه او له ټولو خواوو غوښتي وو چې د هدفي وژنو څخه لاس واخلي. خوشبختانه چې د نننی پروګرام ګډونوال ښاغلی مدثر دعوت او معاید هاشمی اوس را سره دي. ډیره مننه کوم چې پروګرام ته راغلی. ښاغلی هاشمی او ښاغلی دعوت، لکه څنګه مې چې په پروګرام کې په پیل کې وویل، نننی پروګرام په دې څرخیږي چې جګړې او تاوتریخوالی په ځوانانو باندې څومره اغیز کوي او د کورنۍ ځوان غړي څومره متاثره کیږي. پیل بل مدثر دعوت وکړو. مدثر دعوت د نومبر په 12مه باندې خپل مشر رور محمد الیاس دایی په یو هدفي بمی برید کې للاس ورک لده. په پښتنه وکړو چې د یو ځوان په توګه باندې د تاسو په ژوند باندې څه اغیز کړی دی؟
ډېر زیات مننه ستاسو صاحب. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وړاندې کوم عموما دغه جنګ چې کله په هیواد کې پیل شوی دی، له هغه وخت چې زه په دې پوهېږم چې جنګ څه شی دی، له هغه وخت څخه تاثیرات شته. او دا چې کله د یوې کورنۍ یو مهم غړی، یو مهم کس او د کورنۍ هغه ملا تیر له منځه ځي، نو دا معلومه خبره ده چې یو ډېر منفي اغېز پرې کورنۍ کې. دا دایي وژنې هم کوم مطلب تر اوسه دا یوازې زموږ پر کورنۍ نه، بلکې ځوانان چې په هلمند کې دي یا په عموم کې ځوانان چې د ژورنالیزم د برخې یا د اواز او چتولو د برخې یا د پرمختګ لپاره هیله درلودې غوښتل کار وکړي، نو په دې کار سره دا غوي کوم مورال چې هغه کمزورې شوی دی په خوا. یعنې زه چې اوس له کوم ګور سره چې مخکې زما دا غوي څه خبرې اورم او مخکې چې ما ورسره مخکې زلم دا غوي څه خبرې اورم، ډېر د پاوټ کې هغوی اوس ډېر مایوسه دي. لکه
ډیره مننه کوم مدثر دعوت، تاسو ته بیا راسو. همدغه پوښتنه بل معاید هاشمی هم وکړو. ښاغلی هاشمی، تاسو چې په هلمند کې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسولیت هم لرئ، هلته د خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو، همدارنګه مدني ټولنو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه راته ووایئ چې څومره یې په خلکو باندې، په تېره بیا په ځوان کول باندې څومره اغیز کړی دی؟
ستانکه ته تاسو ته خیر اغلاست وایم. از موریدین کو تا خغلی مو د سرچان تاز عبدالمجید هاشمی د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې مسول. له هر څه وړاندې زه د سیمایز ارګانونو خپلواکي ادارې د ولسی ملاتړ برنامې نه مننه کوم چې وایي دغه پروګرام جوړ کړ د هلمند د دیار له سوال سوالي او د هلمند د لشکرګاه د نواحي او یو نیم سلو پورې آغا مائن دی و خواهن دی و مراتول شوی چه اقل لانی دی کورنی دو غری یا یو غری سلور پینده غری دی کورنی للاس ور کری و آغوی نن پا یو غاک بانده دی شهید محمد الیاس دایی دی مرجان پا مشرعی بانده آغوی نن دی یو گند پترس که دی ورکشاپ پترس که دی دایمی سول او دی محالی وربند غفتن وکلالا پا دقا برنامه که ټول خويندو مونږ چې ګډون کړای وو هغه دی اوسکو په بدرګه باندې دا جګړه غندله، د جګړې مخالفي، د سولې پر روان بهیر کې د خزو په ونده باندې ټینګار کاوه. هلمند ته چې پرون ناغلایم له کابله، تاسو باور وکړئ د جګړې درد ما د شهید الیاس دایي په کور کې هغه وخت حس کړ چې د کوچنۍ لورکۍ مهرباني نمیږي دا ما کې ترا وصله زیات تړې د پلار په حس باندې درد کول شي چې بیا اولاد پلار کوم درد لري، بے پلار اولاد څومره درد لري او بے خاوند مېرمن څومره درد لري، بے زوی مور څومره درد لري. هغه ډول کتاسي د هلمند څلور خواو طرف ته سړی فکر وکړي د شپې نظرونو وصلو د غګونو غګونو اورېدل کیږي. د هلمند خلک پر رواني او روحي لحاظ باندې ټول مړي دي، رواني تکلیف ورته پیدا شوی. د دای څه ورور بیچاره په غګونو باندې درون دا غږ ته یې نشي اورېدل، دا اوس یې اعصاب ځای ته نه دی راغلی، په خبره باندې سم نه پوهیږي. تاګنن چې هر خور او مور راپورته کېدله خبرې کولې، غوی به د کورنۍ ته حتی دا چې مېرمن هم چې د کورنۍ دوه کړي له لاس اور کړي دي په دغه نامقدسه او مناولې جګړه کې. دغه جګړې په ضد باندې دي، دلته ځوانان متاثر دي، تجارت متاثر ده، د تعلیم نظام متاثر ده، لوړې زده کړې متاثر دي، کاروبار متاثر ده. د هلمند خلک بیخي داسې فکر کوي لکه اعصاب چې یا لیدي یا په خوب کې یا د نشې په حالات کې، بیخي په ښار کې بې باوري ده. د هلمند مستانه او خوشحال خلک چې له کوره راوځي، اکثره چې موټر لري د چسپکي مانونو له ویرې نه هغوی خپلو موټرو کې نه راوځي. د ښار له څلورو طرفونو نه وسلوال مخالفین هغوی نږدې دي صحافو ته، دولت ساحه کې دي دا محدود انتاب اندل تغه راځي. نو د هلمند خلک د ها چانه ډیر جګړې ځپلې دي، جګړې کړولې دي، ځوانان یې پجمرده دي، ټول مانیجن ښکاریږي او دلته سړی هلمند ته راشي. زه فکر کوم چې د احساس خاوند به هېڅکله دا هېڅ نه کړي چې زه د ژوندیو خلکو وطن ته راغلی یم، د ژوندیو خلکو سیمې ته راغلی یم. داسې فکر به وکړي چې دلته خدای نخواسته ټول مړي ژوند کوي، مړي اوسي.
خغلی هاشمی د تاسو خبرې مو واورېدلې، برته به ورشو مدثر دعوت ته تر هغو چې زموږ بل میلمه هم راپیدا کیږي. له خغلی دعوت به پوښتنه وکړو چې څه فکر کوي په هلمند کې خو له کلونو جګړې روانې دي، شل کاله کیږي چې د هلمند اکثری ولسوالۍ نام نه دي، په کې جګړه توده ده. څه فکر کوي چې د خلکو دغسې اعتراضونه چې نن شوي دي، خصوصا د ښځو لخوا په داسې یوه ټولنه کې چې هلته ښځې په کمو فعالیتونو بوختې دي، دا به ښایي اول وارې چې تر سلو زیاتې ښځې راټولېږي او د سولې لپاره غږ پورته کوي، څومره تاثیر ګزاره ده فکر کوي دغه مسله؟
زه ځینو کارونه چې وي هغه د ټولنې په ګټه وي، د خلکو په ګټه وي. دغه د ښځو راټولېدنه دا یو ډول احساس دی. اوس هم ځوانان ختمېږي له منځه ځي. اوس بیا زه فکر کوم چې د ښځو نوبات مسئله په ښځو کې چې موږ د سر ښځې وي، پوهانې وي، چې په څه پوهېږي، یو لار ور معلومېږي. اوس به بیا د دښمن په دې فکر کې وي چې څنګه دا دغه کارګز کې څنګه دا واک مړ کړو.
زما پوښتنه دغه وه چې څومره دعوت زما پوښتنه دا وه چې څومره به تاثیر کوي دغسې د ښځو حرکتونه که دغه بنسټیزه شي، تل دغسې وشي په هغو سیمو کې چې جګړې پکې زیاتې تېرې شوې دي، البته په ښارونو کې دغسې اعتراضونه څومره نتیجه ورکولی شي ستاسو په نظر؟
دا ډول اعتراضونه ستانکزی صاحب ډېر زیات شوي دي، داسې غونډې ډېرې زیاتې شوي دي. فرهار برابر دی د انسانانو د ژوند، د امنیتي نور برخو، د سولې دپاره. خو که واورېدل شي، که دولت واوري، که دولت مخالفین واوري، یو ډله یې واوري، یعنی په دې باندې عمل وشي، هغه وخت د دې تاثیر ډېر زیات دی. ځکه دلته هر څوک راځي، که د څوارلس ولسوالۍ وو، د دیرلس ولسوالۍ ښځې راټولېږي، دا کوچنۍ خبره نه ده. دا زموږ په ټولنه کې یو ډېر عادي خبره ده، ښځې راغلي دي، راټولې شوي دي. اګر که دا په یو بهرني هېواد کې، په یو بل هېواد کې، داسې په یو ولایت کې د ولسوالۍ ښځې راټولېږي، دا په دې ناامنه وخت کې دا ډېر لویه خبره ده. په داسې حال کې چې شعار مو پوره مسله دی، خو څوک خبر نه دی، څوک مو آواز نه اوري. نو په عمومي ډول یوازې دا یې پر موضوع نه، په عمومي ډول دا ډول ناستې، دا ډول غونډې ډېرې تاثیر دي. خو هغه وخت دا تاثیر درلودلی شي چې عمل ورباندې وکړي. اوس خو دولت دا رقم بڼه غوره کړې ده چې هر څوک هر څه وایي، دوی هېڅ سر نه ګري، که په ټولنیزو رسنیو کې، که په نورو رسنیو کې، که پر ټلویزیون، که پر راډیو، پر هره برخه کې خلک شکایت کوي، خلک غونډې کوي، خلک اعتراض کوي. دولت دا ډول کې چې یو کوچنی دی په کور کې خبره کوي، ډېر دی ورته ښکاري.
مدثر دعوت و د محمد الیاس دایی کوچنی ورور چې د پیلمند کې او په ټوله کې په د جګړو په اړه باندې او د جګړې څه تاثیر لري خبرې وکړي، د براسره وي. خو تر هغه مخکې به زه اوریدونکو ته هم وایم چې تاسو هم کولای شئ د جګړو د تاثیراتو، خصوصا په ځوانانو باندې او همدارنګه مدني فعالانو، خبریالانو او خلکو ته د ورپېښو خطرونو په اړه سره وغږیږئ چې په ټولنه کې نقش لري او فعال دي. کولی شئ په 0822 255 او 0999 203 540 باندې زنګ راوئ. همدارنګه د ازادي راډیو سکایپ هم شته چې ازادي ټکی راډیو مو آدرس دی. کولی شئ د سکایپ لاره موږ ته زنګ راوهي، موږ به د تاسو خبرې هم په لنډه توګه واورو. خو تر هغه مخکې به اوس ورشو هلمند ته. د نننی پروګرام چې هلته ښځې راټولې شوې وي، یوه ګډونواله د ښځو او ځوانانو د حقونو فعاله، اغلی قمر نیازی، همدا شېبه سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوې. اغلی نیازی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. په نننۍ غونډه کې چې تاسو ګډونواله وي، څه وویل شول؟ لطفا راته ووایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول مینوالو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او خوشاله یم چې یو تن د میرمنو فعالې په هیڅ نن مو په دغه کانفرنس کې برخه واخیسته، او نن د دې کانفرنس پرانیز غونډه وا او دا دورته به دا کانفرنس دوام لري یعنی سبا ته به هم شته دا کانفرنس او فلګونو خوندې په دې کانفرنس کې په ډیر شوق زوق سره په ډیر مینه سره برخه اخیستې وه ما په شمول همدغه ټول خوندې او میندې او اکثر خوندې ټول هغه ځپل شوي خوندې دي هغه غمدیده خوندې وې هغه رنجیده خوندې وې چې یا خپل اولاد د لاسه ورکړی وو یا خپل خاوند د لاسه ورکړی وو یا خپل ورور او یا هم دا شان چې د شهید دایي مورکۍ د شهید دایي خورکۍ د شهید سباون مورکۍ د شهید سباون خورکۍ همدا شان د نور زوور نظامیان شهیدان فامیلان په دې پروګرام کې برخه اخیستی او دا ډېر ښکلی کنفرنس و او موږ ډېر خوشحاله یو موږ ډېر خوشبخته یو چې موږ د سولې حرکت هم د هلمند څخه پیل کړی وو او د سولې غږ هم د هلمند څخه د ښځو غږ البته د هلمند څخه اوچت شو. دا زموږ لپاره د افتخار ځای دی.
آغلي نیازي څه یې ویل ګډونوالو څه ویل خبرې مو په یاد پاتې دي چې دوی څه غوښتل له دواړو خواوو؟
یعنی من حیث به یو مور هر خور دغه سی بل پلو نیولا او ټول هم دغه یو غږ چې موږ نور د جنگ څخه ستړي شوي یو موږ سوله غواړو. د سلپاتې سولې لپاره لومړی شرط اوربند دی ژر په ژره اوربند وکړي په لحاظ د خدای اوربند وکړي پر دواړو شکلو خواوې راښکوله ځکه چې اوس موږ بېخي داسې یو ناهیلي تول راغلي یو چې د نن د دولت څخه کوم څه امید کولی شو او نه هم د نړیوال څخه کوم څه امید لرو. اوس بېخي داسې ناهیلي شوي یو په دغه پروسه کې دا د سولې په پروسه کې نو په لحاظ به فقط خدای ته مو التجا ده خدای ته دعاګانې کوي چې خدای سره هم وکړي ټول ته د دې په هدایت ورته ورکړي. یعنې ډېر دردونکې څه شي چې سولې داسې یو خورکۍ په همدغه کنفرانس کې نن موږ سره ګډون کړی وو چې درې ښځې د یو خاوند درې ښځې وې چې کلیانې شوې وې دغه شل څلرویشت شپې مخکې خاوند یې شهید شوی وو. دوی ویل موږ دیارلس دانې لورګانې لرو چې دوی شپاړس ښځې دي دغه یو کس دغه یو نارینه په نشتون کې دغه شپاړس کسه خوندې دي سرپرست سولې دي د کورو د زندګي او د سرپناه سولې داسې یو رقم وضعیت و داسې یو رقم دردونه وو چې شریکېدله او د دوی د ټولو دغه غوښتنه وه چې اوربند حتمي دی اوربند اعلان شي او ژر تر ژره د سولې پیل افغاني مذاکرات پیل شي.
مننه. لتا صبح یو بل پختنه مکم بیا به تاسو پروگرام تر پای را سره پات شي نور برخی هم لرو دا چې د دغه سی پروگرامونو پر اړه باندې راتوي چې نن خو هم ویل شو چې څاغې درلودل خصوصا د ځوانانو په اړه باندې هغه خزي چې کندي شو به هم دی ځواني خزي دی د غوی لورګانې پاتې دی یا ځامن ټول ځوان کول تر ډیره پوری زپل شوی دی. تاسو خپل عملاً څه تاثیرات ګوري او خلکو چې کیسې کوي یا غوی څه تاثیر د بیانو د جګړو
د جګړو سخت جنمنی خزی دی عموما په مجموع کې د افغانستان د تاریخ په اردو کې همیشه موږ په جنگ کې نه یو موږ د جنگ جنمن موږ یو مخکې من درته وویل چې د یو کس نارینه په نسبت شپانه کسه دی د سرپرست کیږي همدا شان چې نور ټول د جګړې هیڅ یو ښه دي یعنې یو څه نه وو چې ښه الفاظ باندې یادونه وکړي ټول الفاظ دردونکي وي ټول الفاظ جوړونکي وي ټول الفاظ د ټولو خوندو دا یو ښه فرصت وو چې دوی خپل د زړه خواله شریکول د خپل زړه دردونه یې سره شریکول د دغه فرصت نه په استفاده باندې داسې مورکیانې وې چې خپل د ځوانانو امیدونه په یادونه به کول سترګې به د اوښکې داسې شولې ټول د ځواک به ورسره دغه ودرېدله چې واقعا هم زموږ ځوانان څومره ناامیده لاړه د دې دنیا څخه څومره امیدونه یې د ځان سره وړلي د دې دنیا څخه ځکه چې ځوانان تللي دي چې اتلس کلن شل کلن یویشت کلن بنا بر ډېر څه مجبوریتونه یا په هغه خوا کې تللی په اقتصادي مشکلاتو په تناسب باندې تللی ده طالبونو سره به ودرېده یا به دې خوا ته په چارواکو کې ودرېده یو ورور د بل ورور دښمن داسې مرکې موږ سره په همدغه کنفرانس کې ګډون کړی وو چې دوه لابلې دلته په دولت کې په چارواکو کې دي یو ځای یو خوا ته په طالبانو کې ده دغه ځای مې وایي چې دلته شهید شوی وو هغه ځای مې نه پرېښودلم د دې جنازه ته یعنې دردونه وو په دغه کنفرانس کې ټول دردونه سره شریک شو.
مننه کوم قمر نیازی د پهلمند کې د خزو د حقونو فعال هم درنګ د ځوانانو د حقونو فعال نن په پروګرام کې ګډون کړی او هلته تر سلو زیات خزې نن ټولې شوې وي. البته هغه خزې چې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي او اوس اکثر به سرپرسته پاتې دي، اکثر پکې ځوانان دي، ځوان انجنیر ځوان الکان دوی ټول به سرپرسته پاتې دي او لګونو ستونزو سره مخ دي. دوی ټول نن غوښتنه کوله چې باید اوربند شي او جګړه پای ته ورسیږي، ځکه چې دوی ویل د جګړو اکثر قربانۍ ان د جګړو ډیر زیان خزو او ځوانانو ته رسیږي او د دوی برخلیک او ژوند له ستونزو مشکلاتو سره مخ کوي. د تاسو ورېدونکو غوونه به هم راوخلو ل خپل ټکنیکی همکار مله کوچی کڅوک وی لمکسره د روخ کی مهرباني وکي څوک یاستې لکم زای مزنګ راوهلې د پروګرام موضوع ماتمن اورېدلې د چنن په دې خبرې کو چې جګړه او تاریخواله په ځوانانو باندې څه اغیز کوي او ځوانان بل اخر د جګړو د درېدو لپاره په څه شکل خپل غوښتنې خي او معاصري مطرح کولای شي. مهرباني وکي.
بلی السلام علیکم سلام زده صاحب خپل سلامونه تاسو ته شاغلی دعوت تاسو ته وړاندې کوم چې لږه سره تر جوړ وای.
او مننه تاسو لکم زای زنګ را والی دی راته وای چې په ځوانانو باندې د جګړو اغیز خپل څنګه ګوري، چیرته وسیږي، په سیمه کې مو چې امنیت دی نه دی، په څه شکل باندې ستاسو ژوند اغیز من کړی دا او څه وړاندې زونه لري؟
مننه زکه لیواله شنا د فلمن ولایت د ندالی ول صالح سره په تماس کیما وکانې خلمن ولایت یو د جګړه زپل ولایت سره لکه څنګه چې محمد لیا صحیح په شهادت باندې ورسېده او هغه د خلمن سترګې او ربو نو پرما باندې دوه ناغیز وکي په دغه ورځ ما یو نږدې خپل قریبم په دغه ورځ وفات شو نو دا هغه مې ما سیر کې یعنی زه چې کله د شهید محمد لیا صحیح نوم اورم یاد د خبري اورم ما ته ذهني او رواني تکلیفونه پیدا کیږي چې د اسلمانانو هغه جزاغ او هغه جبه هغه سترګي دا ولی شپس ولی یو څوک دا شکار کوي چې هغه د خلمن زغ هغه اوچت زغ هغه ولی شپي خلمن څه ګناه کړی دا نو ولای چې موږ دا د غوږو پر دې ډیر ډیر ټکان ولای دا سترګي خړی نسته غزي سم محترم
کلیوالو د نادلی زنګراوالی او بل اوریدونکو به هم راوخلو. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په اسکایپ باندې هم زنګراوي، په اسکایپ کې به تاسو غوښ فکر کوم خوبي کمیونټي کار کوي، د اسکایپ لپاره هم منتظر یو ک اسکایپ کې څوک وي. بل اوریدونکو لرو مهرباني وکي څوک لکم ځای مو زنګراوالی دی فکر کوم د اسکایپ لپاره دی خدای ټلیفون لاري دی. مهرباني وکي د پروګرام موضوع مو وویل چې جګړو ځوانان څومره غیزمن کړي، څه فکر کوي، څه نظر لري په دې ارتباط؟
بلې سچولا ستانه دی سلامونه تاسو وړاندې کوم ساس راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او تاسو درو سره ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم، خصوصا مدثر دعوت ته چې د شهید محمد الیاس دای مشر یا کشر ورور دی یا څوم دی. په هر صورت دغه شهادت خدای قبول کړي ورته د دغه خاندان ته تسلیت وایم، بار بار دغه غرسری مورکی ته تسلیت وایم. خدای دې چې د افغانستان د خلکو خصوصا د ځوان کشر یا د ژورنالیستانو اخر وینه فکر نه کوم چې دا به اول او اخر وینه ولې په افغانستان کې وسم دواړه طرفه توپک په لاس لري، توپک نه دی قرنټین شوی، توپک ته جنگ ته جګړې ته وینه ته یو ته د نه جواب نه دی ویل شوی. زما په نظر هر د افغانستان هر وګړی د وینه ته یو څخه متاثر دی، خصوصا ځوان کشر. اگر چې زختل ځوانم سپی ولا جانه ځوانم په سترګو نه دینایم مظلومیم یو دی دیني عالم په اسپانیا خبره کوم زه ستنجرم خو جګړې د شیو حالات راځلې دي چې زمور ځوان خشر کزمور مکتبې دی، کزمور ډاکټر دی، کزمور جرنالیست دی، کزمور معاصر دی، کزمور معاصر دی، ټول یې اندیش منکړي دي او ټول ته ری روحي او رواني تکالیف راځلې دي. نورالو یی شخصه دې چې ځوانان به فکر وکړي او ځوانان باوجود دې چې وینې ته یی زمور د جورنالیست وینې ته یی زمور د کاریدار د باندې پوس اشخاص زمور د دانشمندانو وینې ته یی ځوانان په دې باره کې باید وحدت په مابین کې راوړي، خپل په مابین کې امرغي او امانګي راوړي. زمور څنګه څه وسوي شو دې د ځوان خشر دې ځوان نسل دې موږ ودې ته د اندې د خدمت امید لرو. خدای دې وکړي چې موږ ځوانان خپل په ماده کې واده تا او مانګي راوړي. تاسو د ملمنو څنګه پوښتنه ده دا شنی ساتک دعوت جواب راکی کاشنی دغه ولسی حرکتم اول د هلمند په یلسو فکر کوم چې بیا څا ورځ ته ورځ ونه نیوي بلکې هغه څنګه څه وزوري دل اوس د میرمن حرکت په یلسو دې ما غوري ان شاء الله
وو غاګ د سم راځي وو مهرباني
اوس مو نو او بیا د میرمنو د دوه ورځې کانفرنس راغلی دی خدای دې وکړي چې امیدوار وي څه فکر کوئ چې دواړه طرفونه توافق په لاس اوس هم لري اوس هم بهیم قرنتین نه دی توافق قرنتین نه دی بارود قرنتین نه دی اوس هم د ځوان وینې تویږي د سپین ږیرې نو څه فکر کوئ چې د دوی ږغ به واورېدل شي د هغه کسانو په زړه کې به ځای ونه شي چې دواړه طرفه اوس هم توافق په لاس لري
مننه کوم ستاسو پوښتنه مو واخیستله کور ودان یو بل اوریدونکی هم لرو بیا به پوښتنې له خپلو میلمنو مطرح کړو مهرباني وکړئ د سکایپ له لارې زموږ اوریدونکي کی زنګ راولای څوک پروگرام خاتمه نو ری راتوي چې تاسو نظر څه دی ځوانان څومره متاثر شوی دي لروانو جګړو او دا چې هدفي وژنې کیږي فعال اشخاص په نخ کېږي خبري اعلان مدني فعالان څومره غیظ پر باسي په ځوان کول باندې
بسم الله الرحمن الرحیم سلام او احترام خدا خدمت جناب شما او تمام بینده های شما تقدیم میکنم منصور هستم شما را از سویدن با زحمت ساختم ما همه روزه هر لحظه خبرهای رادیو آزادی رو میشنوم و هم خصوصا برنامه هایی که میبینیم در مرتب رابطه صلح و چیزا هست واقعا ما جوان ها خسته شدیم بر ما تکلیف روانی ما بر تکلیف های روانی مبتلا شدیم تا بکای افغان کشی هست هر روز ما شهید میتیم هر روز ما کشته میتیم هر روز ما زخمی میتیم در فامیلای ما همگی در بستر غم هستن تا بکای هر جنگ یک نقطه داشته یک مبدای داشته سرانجام خلاص شده اما افغانستان متاسفانه 40 سال است 40 بیشتر از 40 سال است که جنگ است تا بکای ترکاری فروش هم میکشین ملا امام هم میکشین الیاس دایی را کشتین شهید کردین او بیچاره چی گناه داشت امروز همین سوال ما از همین کسی که همین کار کرده به وارثین از او چی جواب میتین شما چی جواب میتین به مو چی جواب میتین خدا خو نگفته که شما برین انسان را بکشین خدا گفته شما انسان بکشین تاپی اسلامیت است تاپی ملایی را در پیشانی تان زدین اما هیچ از هیچ چیز خبر نیستین از هیچ چیز خبر ندارین آیه قرآن از خدا میگه و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزا و جهنم خالدین فیه هر انسان که یک انسان بیگناه را مسلمان به قصد عمد میکشه فجزا و جهنم خالدین فیه بر همیش در جهنم است جاویدان اوجا میمانن بلی از خدا بس کنین ما دمی کشورهای مهاجر هستیم من خودم 10 سال میشه که در سویدن مهاجر هستم یک روز یک احوال خوش از وطن خود من نشنیدیم هر روز میبینم ام وطنم خاک خون است من آرام هستم میفهم آرام بهترین زندگی دارم اما وجدان مرا اجازه نمیده تا بکای هر روز طفل ما یتیم یک کشور یتیم هستیم یک کشور یتیم داریم هر روز مردم ما میمره چرا ما انسان نیستیم ما دیگرها رو زندگی نمیتونیم چرا ما مثل یک امریکایی زندگی نمیکنیم چرا ما مثل یک غربی و اروپایی زندگی نمیتونیم چرا ما حق نداریم چرا ما لیاقت نداریم بله داریم چرا بنام این آن هر روز افغان ها میکشین هر روز بیادر میکشین
آقای منصور تشکر از اینکه تماس گرفتین نظرتان را شریک ساختین اوریدونکو تاسو د یو ځوان غږ واورید له سویډن زنګ راوهلی او د ویل چې تر څه وخته به افغانان د روانو جګړو قرباني کیږي او وژونکي او قاتلین څه استدلال لري چې عام خلک او خلک شفاله دي هغوی په قتل رسوي د پروګرام له درنو میلمنو ښاغلی مدثر دعوت له هغه وروسته عبدالمعید هاشمی او اغلی قمر نیازی به وپوښتو چې لکه څنګه چې میلمنو ویل د وژنو په تړاو باندې غږونه مخکې پورته سوي دي په څه شکل باندې به دا غغونه بنسټیز شي، څومره مرستو ته اړتیا ده، ل نړیوال ټولنې څه غواړي، ل دولت څه غواړي چې دغه سو غغونو د بنسټیز کېدو لپاره، د دغه موترز غغونو د یوځای کېدو لپاره، او د خي همغږي په خاطر باندې باید څه وشي چې هغه څه چې دوی غواړي، هغه پیغام چې دوی مطلوبې نتیجې لپاره پورته کوي، هغه بل اخر ترلاسه شي. مدثر دعوت، تاسو مخکې اشاره وکړه، خو بیا هم دراته وی چې دغه سی غغونو د همغږي لپاره څه کول پکار دي، په ولایتي کچه باندې څه کیږي، په دولتي کچه، بیا په نړیواله کچه باندې څه امکانات دغه خلکو ته ورکول کېدای شي چې بل اخر غغونه خو اوریدل شي.
ستنګزی صاحب، د سولې ولسی حرکت چې تاسو د پیلې په جریان کې نو هغه حرکت څخه چې دی د هغې هر حرکت، د هر داسې د پیډو، د هغې د هر خبرې اواز تر اوریدونکو ته وادوار پورې رسوي. اما هغه حرکت له هلمند تر کابل ولاړه، هلته خیمه وویل، هغه دینه تر مزارې پښتو ولاړه، په ټول افغانستان کې وګرځېدل، چیغې وویل، نارې وویل، ښځې نارینه ټول ورته ځای شول، هر چا خپل درد مو وایه، هم یې تعلیق وویل، هم حکومت وویل، هر څوک چې په دې جنګ په دې جګړه کې ښکېل و، هغوی ټول څه غوښتنه وکړه، تاسو څنګه پرېږدي؟ خو پر هغوی باندې سل رقمه ټاټې وویل شوې، سل ډول خبرې پسې وویل شوې، او هغوی هغه ستړیاوي هر څه داسې وبلل چې بېخي هیڅ نه دی، هغوی هیڅ نه دي کړي، دا ځغاسې چې دوی کړي، لکه د انسان دپاره چې کړي، د خپل د شخصي ګټې دپاره یې کړي. دغه حرکتونه د ښځینهوو، د نارینهوو، د ځوانانو، د مشرانو، د هر چا حرکت، دا اغیزمن دی، حتماً یو اغیزه لري. که پر طالب اغیزه ونه کړي، پر حکومت یې کوي، که پر حکومت اغیزه ونه کړي، پر طالب یې کوي، که پر دې دواړه ونه کړي، پر نړیوالو باندې اغیزه کوي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې که تاسو دوی غږ نه اورئ، د خلکو د دې خلکو سره هم نظر نه، دا غږ چې په وای مه پرېږدئ، چې دوی خپل نارې ووایي، خپل چیغې ووایي، خپل درد ووایي، تر هر ځای پورې ورسوي. ځکه دا ولس دردېدلی دی، له هرې خوا څخه دوی ټکول شوي دي، هم طالب وهلي دي، هم حکومت وهلي دي، هم نړیوال وهلي دي، هم هغه کسان چې زموږ د هېواد دښمنان دي، لکه نور هېوادونه، هغوی خپل تر وسه پورې د دوی له منځه وړلو باندې کار کړی. خو له منځه مه وړي دغه غږ، د دوی دغه اواز مه چپوئ. تاثیر به لري، حتماً به لري،
کنن تاثیر ونه کې سبب یې کې بل ورځ دی. مننه عبد المعید هاشمی صاحب، لته سم پښتنه کوچې د دغه سیغغونو موترز غغونو د بنسټیز کېدو لپاره، د دغه کار د اساس کېدو لپاره څه کول پکار دي چې دغه کارونه زیات وشي، تر هغه چې نتیجه ورکړي، په څه شکل باندې دغه غغونه لا قوي کېدای شي؟ تاسو غوښتنه څه ده؟
ستانګزاته محترم، زه لږ وضاحت کوم. هغه لا ده چې د ولسي ملاتړ برنامې له خوا نه هلمند یو لسم ولایت ته، چې هلته د خویندو غږ راپورته کېږي، د خویندو دغه ډول کنفرانسونه او سیمینارونه جوړېږي، هغوی په دې پوهېږي چې خویندې په سوله کې څه ونډه لري، څه ډول خپل غږ پورته کوي، څه رقم تقاب وکوي. او دې ته اهمیت ځکه موږ ورکوو چې په افغاني ټولنه کې تر سره پړونه، په دې ملک کې نړیوالو درېمګړو، په دې ملک کې داخلي درېمګړو، په دې ملک کې علما او مشرانو پوهانو غوونه پور تکل، په افغاني ټولنه کې د ښځې پړونې ته خلک درناوی کوي. ښځه په افغاني ټولنه کې د مور او خور حیثیت لري، سره بدی په باندې خلک پریږي، او کله چې ښځې او میدان ته داخله شوله، نو بیا خلک هغه شخړه اواروي. زموږ د دواړو لورو نه غوښتنه هم دا ده چې د ښځو دغه ډول حرکتونه هم رهبري کړي. تر اوسه په پکتیا کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په فراه کې، په هرات کې، په مختلفو ولایتونو کې چې دا یو لسم ولایت ته دغه ډول غونډې ولسي ملاتړ برنامه جوړوي، او دا ځلې د ملي اتحادیې په احترام باندې دغه برنامه دلته راغله، هلمند ته راغله. تر اوسه چې د سولې په محلې ځلې کېږي، او یو څه نړیوال په حرکت کې راغلي دي، افغان نور په حرکت کې راغلي دي، طالبان راغلي دي، دغه ډول حرکتونو برکت ته یو وخت داسې راځي چې دا ولس په نور هغه د صبر کاتبه ډکیږي، او ټول به یو غږ پورته کوي، په یو خپل باندې به پورته کیږي. او زه امیدوارې مې چې دواړه باید دغه د خپل خویندو میندو غږ واوري، ځکه دلته هغه ور ګډون کړی، او موږ سره یو ځای طالب، یو ځای عسکرو، دلته هغه خور ګډون کړی، او دوه ورونه په طالبانو کې وژل شوي، دوه ورونه په دولت کې وژل شوي. دلته افغان مور به بچی کیږي، دلته افغان خور به ورور کیږي، دلته افغان خزه چې به خوند کیږي، دلته افغان بچی به ماشوم کیږي. دا مردار جګړه ده، نا مقدس جګړه ده، موږ نور نه غواړو چې په دې جګړه کې د افغانانو وینې توی شي. دا مشعار ده، دا غږ به رسوو، د هیواد ګوټ ګوټ ته به رسوو، او که خدای ته منظوره وه دا د سولې غږ، د خویندې د سولې غږ به په ټولو ولایاتو کې تر اوسه پورې هم مؤثر و. دغه حرکتونه د دغه ډول غږ پورته کولو نه دا پیدا شوي، هغه ورځ لرې نه ده چې له خیره به ټول ملت په یو غږ باندې ښځې که نه وي هغوی به د سولې غږ پورته کوي.
مننه. آغلی قمر نیازی، له تاسو به وپوښتو چې د ښځو د حقونو، د ښځو د غږونو د ښه ملاتړ لپاره څه کېدای شي؟ هغه اعتراضونه چې ځوانانو پیل کړي دي، د غو د قوي کېدو لپاره څه کېدای شي؟ دولت په څه شکل مرسته کولی شي نړیواله ټولنه چې بالاخره ټول متحدانه غږ پورته کړي او نتیجه ورکړي؟
شکر دی، الحمدلله مسلمانان یو، بیا ورپسې افغانان یو. هم موږ په افغاني کلتور کې او هم موږ په شرعي اصولو کې ښځو ته یو خاص ځایګاه شته، او همیشه به وي چې هغه په شرعي لحاظ باندې موږ وایو چې د مور تر قدمونو لاندې جنت دی. موږ وایو چې د یو ښځو سره په نکاح کولو باندې موږ ایمان، د خاوند ایمان تکمیلیږي، او د یو ښه لور په تربیت باندې یا روزنه باندې یو پلار ته د جنت دروازه خلاصیږي. دا د شرعي اصولو پر بنا ده، او د افغاني دود او کلتور پر بنا باندې خون د ښځې په پلو کې بخښل شوی ده. غټې غټې جګړې د ښځو په منځګړیتوب باندې حل شوی ده، د حل لاره ورته موندل شوی ده. موږ دغه حرکت موږ په دې مطمئن یو چې انشاءالله رنګ راوړي، په دې خاطر چې دغه دواړو اصولو پر بنا باندې هم زموږ په ورونو باندې اثر ایږدي، موږ په ولایتي کچه باندې به هم اثر کېږي، ځکه چې هم موږ غږ طالبان ورونه مو هم اوري او چارواکي یې هم اوري. موږ بې طرفانه خپل غږ فقط چیز کړی ده چې په لحاظ د خدای نور موږ ستړي یو، په لحاظ د خدای نور موږ توان نه لرو، موږ نور ډېر ژړېدلي یو، ډېر دردېدلي یو، نور توان او طاقت هر څه صبر قسم نور لا پرېږده شوی ده. فریاد مو واورئ، آسمان پر دې باندې به یو اثر وکړي پر دواړو شکلو طرفونو باندې، او همداشان شاید موږ په دې باور یو چې مرکز به هم مرکزي دولت پاملرنه هم کوي وخت ده، ځکه چې که د دوی پام موږ ته نه وای اوښتې نن به دغه کنفرانس نه وای په انګل کې پرانیستل شوی، نو مرکزي دولت توجه هم آسمان اوښتې ده. موږ ته موږ غواړو چې په نړیواله کچه موږ غږ واورېدل شي، نړیوال په دې باندې پوه شي چې که موږ د افغان مېرمنې په دې باندې پوهېږي چې نن په افغانستان کې جنګ ناروا جنګ ده، اصلا کوم اصل او بنیاد نه لري دغه جنګ په افغانستان کې، نه شرعي بنیاد لري، نه کوم قانوني بنیاد لري، هسې ورورژنه ده، هسې افغان وژنه ده. چې ښځه پوهېږي نو نارینه ولې نه پوهېږي؟ نارینه مو تر موږ ډېر ښه پوهېږي چې دا د نورو لاس وهلې دي. موږ په دې جګړو کې د نورو په لمسونو باندې موږ په دې جګړه کې ښکېل شوي یو. موږ په دواړو طرف کې چې موږ افغانان یو، موږ په دواړو طرف کې چې مړه مسلمانان یو، موږ په دواړو طرف کې چې بدبخته شوي یو، بېچاره شوي یو، موږ ښځې، موږ ټول مسلمانان یو، افغانان یو. ولې تر کله پورې، تر کله پورې دا ناپوهي؟ راځي چې خپل غږونه سره یو ځای کړو، او بالاخره نړیوال مجبور شي موږ غږ واوري، او نړیوال دې ته خاصه پاملرنه باید وکړي، ځکه چې هر شی یو انتها لري، یو اندازه لري، یو حد لري. موږ نور نو د حد او انتها او اندازې څخه نور نو په افغانستان کې جګړه بېخي اخرني درجې ته رسېدلې ده. نو اوس دغه جګړې د موږ څخه ټول ستړي دي، چېرې چې د یو ټاک د توکو وژله، ولې دغه د الیاس دایي پوښتنه زه کوم چې د چا سره مخالفت درلود، په چا پسې ټوپک اخیستی و، چې په باروت راځي په کور کې جای تاسو کې جوړ دی زمند دي، ولې دي، ولې دې یو ځوان نه دي؟ دا څه دغه ورو دا چې دني ورو نو ولې دې په یو دن کې آرام نه؟ تاسو فکر وکړئ چې دې په یو دن کې مده آرام شي، ځوان ټول آرام نشته ورته دی. نو ما یو ځوان د څنګه په هلمن کې آرام وي؟ ما یو ځوان په هلمن کې په کوم مرګ باندې درس وایي؟ د هلمن ځوانان د په بیلټو جرمني او دغه آلمان ته خو راځه نمبر باندې کامیاب کېدل د ژوند کانکور هلته به تللی پرسیو ته و. د هلمن ځوانانو سید صفر سره ضرب شوی ده، مجبور ده چې حالات چارواکو سره ودرېږي، حالات طالب سره ودرېږي، صلاح واخلي، جمع وکړي، خپل کور ته نفقه پیدا کړي،
مننه
ژوند زندګي مخ ته یوسي. دغه ټول بدبختي مو د
جنگ تفری
من نه غلی قمر نیازی است از خبری مو اوریدی زین اوریدون کو هم مونږ ته لند اس ام اس را لګلی دی هغه به مو وایو شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ لیکلی د ازادي راډیو دغه پروگرام به د خبره د جنگ یا شرخو کی هم اوری د څنګه انسانان دی ویل دی قاسم زواک لیلمند لیکلی دای یو داسې کاسو چې نه تنه د افغانستان خلک غمجن دي بلکې د نړۍ خلک د وژل کېدون ورسته ډیر غمجن دي او قاتلان باید پیدا شي یو بل اوریدونکو هم واحد مدقق لیکلی دی طالبان حکومت باید د سولې په مسله باندې سره جوړ راشي او نور د خلکو وژلو مخنیوي وشي دین محمد قریشی ل فاریاب لیکلی نور باید آتش اوربند وشي او افغانستان د سولې سولې ته ورسیږي تاسو هم کولای شئ لاند لیکلی پیغامونه راوستوي دا چې ځوانان څومره غیزمندي څومره ځوانان کار کولای شي د زین اوریدونکو غغونه به واورو دوی زنګونه راوهي فکر کوم تخنیکی همکار ک څوک وی bale یو اوریدونکو لرو مهرباني وکي پروگرام خاتمه ناوړی د تاسو نظر څه دی په دې ارتباط باندې چې څه شکل باندې ځوانان متاثر کیږي او څه رقم دوی سهم اخیستلی شي د سولې دراتلو او په دې اړه باندې خپل غږ څنګه پورته کوي
دا یو د مرګ لایک ته ومن درلود نه دا په شاک شي توفقه کیسه یو د مساوات راکاو د ټول افغانستان خلکو ته ټول دنیا ته اوالو کاو چې د خپل منځه جنگ د پکونو دغه جنگ د جلال آباد د جنگ د فوټنګ را او چاواشا د جنگ د یو یې جدید د لاس نه کوته دا هغه ترادګر دی دا هغه ترادګر دی چې مرکز یې ځکه د مرکز د سوي وله د افغانستان لپاره انګریزانو او پاکستانیانو راځي وو نن بیا ما غترات ګرځي نه دي څو باندې ور خوښي کوي نه دي څو څو سړی ور خوښي کوي نور څار څه وو چې دا غږ مو سره وکی دا نه سوله کوي نه دي څو دې په نامو پیږي نه دي څه دې کړو پیږي نه دي لای کلام قد باندې پیږي سوله خو خیر ده و سوله خیر الله تعالی خو راځي چې ویری دي ګور موږ یو کاکا او یو شیر به یو شیر جوړ کړو وو و سوله حکم د قران ده وقاری ته شي لاند مسلمان ګوري رنگارنګ باندې کوي ګوري سول سول ده
مننه کول اندړو دوی زنګ راواله
نو دا سال د جمهور باندې څنګه وکړو زم براس کې اټکلې ما پر یاد کړې ده اټکلې لو ته نو سم کاله راځي ته سپوت نو ته سم کاله پوری دا دغه مامور جواب ولا نه سي ما خپل کاټر و دا غږ حرکت کوي دا غږ کاټر سلو دې مسلمانان وړو وطن چورکو خپل رنگو مقصد رنگو معلم ملکو چپلسي ملکو لا ول تر اخره پوری لا جهاد وړو نسو نه بدو او د انګريزانو په ګټه وړو وزیر سانو چې راه نه په ګټه جنگي ځاخل او د پاکستان بده
مننه زموږ کار وو بله مننه له تاسو
له بل نه پر ما د خپل پامل لا سو خو دې ونه زوره نه پر ټول دې ګنا یو
له اندړو دوی زنګ راولیو له تخنیکی همکار غواړو چې بل اوریدونکو یې کمی را سره روخ دي کې مهرباني وکي څوک او نظر سره لري په دې ارتباط باندې
السلام علیکم
وروره سلام ستړي مشه څوک یاستې پروگرام خو اوري راته وای چې د تاسو نظر څه ده
بله زه د لوز واحد ولایت نه تموسکې
پروگرام او ری دی ازادي راډیو وسنۍ پروگرام او ری دل دی په دې باندې غږیږي چې ځوانان څومره متاثر شي له روانو جګړو دا چې یو فعال ځوان وژل کیږي څومره نور ځوانان متاثر کیږي په څه شکل باندې برته دغه پیخو د پوره کېدو لپاره د دغه ځوانانو د زیات د کېدو لپاره کار کوي شي په څه شکل باندې ځوانان برته فعال وند اخیستل شي په ټولو برخو کې
دا د افغانستان خلک د مونې نیولې د ټوکر په څیر ټول فی چې د پجای کې نیوال نه وشل کی پجای کې خرمو نه وشل کی پجای کې برشه نه وشل کی نه ویل واشته د دین د نارمه د دین د واجب نه د دین د مایدات نه د دین د رنداول د کراول نه خو بس چې دا وشول مسله هڅه وشول د خبرې چې په کتر کې راول دي موږ ټول په دې عقیده په دې ایمن دي چدې وخانه چې جواب کو ما فکر ته تصور استي په غوښتل کې آرام آرام راشي چې نه ځوان تشویشمن وي نه زه تشویشمن وي نه مایل تشویشمن وي نه ډېر تشویشمن وي مې این ټول افغانستان خلک کوم دوه هیله لاس افونده ته مشپی ورځ سبا کوي کله ورځ پیرا زړه نه نیولې دړوند نه دړوند نه نیولې مایو بعد مایو نه نیولې د ځوان د سنگي د ټول په تشويش کې دي بل ټول څه د ماسو د دې ټول د غرب څنګه نو کې نو خدای ته څور کې چې پرای پوکا د هر خنوي امنیت راول
مننه کول ورداکو زمونږ یو اوریدونکو زنګ راوالي دویم خبري وکړلې اوس بیرته ورشو د پروګرام ملمنو ته خغلې مداسر دعوت لتا صبح پښتو چې نه یوازې په هلمند کې بلکې هلته په کابل کې هم بمی چاودن شوې دي په نور ولایتونو کې هم دغه سیاده فبریدونه شوې دي په کابل کې یو خبريال وژل شو یا ماسیا واش ترغه ورسته ترغه مخ کې په کابل پانتون باندې بریټ شوې او هلته هم ګڼ ځوانان وژل شو او ټاپیان شو د دغه سي هدفي وژنو د قاتلینو او د عاملینو د نیولو لپاره څه کیږي تاسو چې عملاً خپل یو کورنۍ غړی له لاسه ورکړی دی تاسو د قضیه په ارتباط باندې څه هڅې شوي دي څه فکر کوئ چې په څه شکل باندې دغه پلټل کیږي نه پلټل کیږي چارواکي څومره په دغه برخه کې ژمن دي
اغه تر ټولو مهمه سیمه د افغانستان او د سمه شهر دلته د وزیران دلته د هارت دلته د ملي امنیت لري صد دلته دی په داسې حال کې چې موږ د سمه شهر لومړی ماوین یوازې ټول تمرکز پر کابل دی هغه هم امن نه دی دلته هم ځوانان وژل کیږي د سم په پونتون باندې کسان نه وزي یعنی په عموم کې د ټول افغانستان دا چې وځه ده د خپل جانب زموږ کورنۍ په جانب دا درته وایم په داسې حال کې چې زما د کور څخه 100 متر ملي امنیت دی لري په داسې حال کې چې زما د کور څخه د ولایت مقام 100 متر نه دی لري او البته د زما ورور شي کیږي د غفر موټر چې مې چې په کومه پر ځای دا پر ځای کیږي هغه ته یو کاتل راځي په دې پر لیکيږي نو زه به د دې حکومت څخه څه ته وکړم کومه د زما غوښتنه وړي چې په تای کې شاید وایي چې موږ به مخالفین نیولې وي څو په چا به اخته یو ډله مو باندې به شکل لرو خو دا هغه څه دي چې هغه قضیې چې مخکې دې شتي دي تر اوسه پورې کلونه کلونه نیولې که د شهید روحاني یوازې زموږ تر اوسه شهید روحاني قضیه راواخو تر اوسه پورې قاتل نه دی معلوم شوی په داسې حال کې چې شهید احمد الله ظهیر د جنګ لومړی کرشي ته ځي او هغه سیمې قمندان ورته وایي چې موټر ودروه هیڅ ستونزه نشته هغه پر موټر به موټر پر مین خېږي او دا موضوع ته اوس نه معلومه چې نو د شهید دایي موضوع به څنګه معلومه شي او موږ به څنګه د حکومت څخه توکرو کو خو بیا هم زموږ هیله دا ده چې د دایي قاتل ته معلومه وي د دایي قاتل ته نه چې هغه اصلي مجرم هغه اصلي قاتل ونه سه موږ نه غواړو چې یو داسې څوک چې یو څوک د شکنجو په واسطه یو څوک د وهلو د غولو په واسطه ته د فشارونو په خاطر چې پرتا فشارونه دي د هر چا فشارونه در باندې تي ونیسي او بیا هلته هغه اصلي قاتل ګرځي موږ هیڅ کله دا غوښتنه نه کوو په دې موضوع کې موږ تلوار هم نه کوو که څه هم موږ هیله نه لرو خو دغه موږ هغه نظریه ده هغه موږ خبرداري دي چې د حکومت باندې پوښتنه چې موږ په دې موضوع کې هیڅ کله نه خطا ایستل کیږو یو عادي کس یو هغه کس چې هغه په موضوع کې شکیل نه وي هغه په هیڅ تړاو نه لري او څه په هلو د بولو په شکنجه باندې قاتل مرګ کوي دا هیڅ کله زموږ لپاره قبول وړ نه دی قاتل به د ثبوت سره د قناعت سره د هر څه سره وي او دا هغه څه دي چې موږ هیڅ کله دې ته رسیدلای نه شو
مننه خغل عبدالمعید هاشمی تاسو وای چې دغه سیادفي وژنې خو نه تنه په هلمند بلکې په کابل کې مزیات دي خبر اعلان الته موجل شوې دي ځوانان هم ټارګټ شوې دي هغه هم د دغه جګړو قربانيان دي هغه خلک چې عاملین دي دغه پیښو دغه نیولو لپاره هڅې په څه شکل باندې کیږي خی دي خینه دي تاسو چې مدافع ټولنې یاستې څومره راضي یاستې د حکومت لپاره د حکومتي ادارو لپاره
سالیزا صاحب متاسفانه چې د تیر دو لسیزو کې زمونږ د بیان د ازادۍ له کاروان نه مونږه 50 ملګري شهیدان شوي دي اوس سوا د خشونت او تاوتریخوالي او بندي کولو وهلو ټکلو ربړولو کیسونه مونږ ترل چې په مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیولي هغو کې یوازې 50 د قتل پېښ متاسفانه چې تر اوسه پورې مختلف کنات بحث معلومات اجرا کړ شي نه هم دی یو قتل دی پیښه عامل تر اوسه نیول شوی دوه ورځې وړاندې زمونږ د رسالې د فدراسیون ملګرو په اطلاعات فرهنګ وزارت کې غونډه تلوله چې حالت یې نیټي ودان هم راغلی زمونږ هغه په غوي باندې هم دا و چې دولت باید حتما منته دی اصلي قاتل را په ګوته کې ودی نشي او هغه د مجازات شي. د دې ترڅنګ مو وارنینګ هم ورکړی و که چېرته دوی په دې کې پاتې راځي بیا موږ مجبور یو نړیوالو سازمانونو ته امنیت شورا ته ملګرو ملتونو ته دو ته شکایت وکړو او غږ ورته وړاندې کړو. نن مو هم په همدې رابطه باندې په خپلې غونډې ته د هلمند مرستیال والي صاحب راغلی و. د هلمند مرستیال والي په خپلو خبرو کې ژمنه وکړله چې د دولت د هلمند ولایتي اداره د تجمنه دار تر هغې پورې چې د الیاس دایي د شهادت د پیښې اصلي عاملین نه یې نیولي تر هغې به آرامه نه کینی. د هغه مور ته اطمینان ورکړي چې که کله عاملین ونیول شي هغوی به علني محکمه کېږي او په سزا به ورکول کېږي. ورته د معافیت فرهنګ نور هېڅ د منلو وړ نه ده. هغه که د معمولی هغه که د ژورنالیست وي هغه که د یو عام افغان وي دلته افغانان د سولې ژوند حق لري دلته افغانان د آرامۍ ژوند لري او هېڅوک باید ونه وژل شي. په دغه رابطه باندې باید نړیوال سازمانونه نړیواله میډیا نړیوال ارګانونه هم په افغان دولت باندې فشار واچي هم یې په وسلوالو مخالفینو باندې واچي چې ملکي خلکو ته زیان ونه رسېږي او ملکي خلک له دغه زیان نه خوندي پاتې شي.
مننه کوم له تاسو اغلی قمر نیازی. د تاسو خبرې هم په اخر کې اورو غواړو پښتو چې فعالان خبریالان او ځوانان په نښه شوي دي وژل شوي دي ځان ورسېدلی دی دغه پیښو عاملین آیا نیول شوي دي؟ د تاسو معلومات څه دي؟ په څه شکل باندې کېدای شي چې د دغو پیښو څېړنه ښه وشي؟ د تاسو نظر څه دی په دې ارتباط؟
ګوري واقعا که دې ته فکر وکړو دغه دوه لسیزه کې چې عموما ځوانان شهیدانېږي او هم بې ګناه ځوانان بالخصوص لکه دغه الیاس دایي چې په یو طرف کې هم شکیل نه دي نه یې سلا دی اخیستې ده پر اوږه باندې جنګ ته وتلې ده انتحار او انفجار کې پوهنتونو کې مدارسو کې مخاطبو کې وژل شوي دي. د دغه ټولو دپاره فقط دولت همدا ویلي دي چې کوششونه روان دي او بالاخره به تاسو په جریان آګاه کړو چې عاملین یې څوک دي او د دوی به کیفر ته ورسېږي او یو بخښنه غوښتل کېږي او یو تسلیت ویل کېږي چې نور دغه خبرې بیخي ډېرې تکرار شوي دي. دغه دا د یو مور درد نه شي دوا کولی دا د یو خور درد نه شي دوا کولی دا خبرې پر د یو کونډې دپاره سهاره نه شي جوړېدلی نو نه هم ورته بچي ته یتیمانو ته سرپناه جوړېدلی شي نه خواړه ورته جوړېدلی شي. نو دولت څخه مو هیله دا ده چې نور خپل دغه تسلیتونه او دغه بیوسۍ نه بیانوي. په لحاظ د خدای تاسو قدرت لري تاسو هر څه امکانات لري دا خپل په کار واچوي. دغه عاملین یو دوه تاسو وشرموي په علني ډول یې محکمه کوي بل څوک به سبا دا جرات ونه کړي بل څوک به سبا دغه عامل عوامل سبب ونه ګرځي. نو د دولت څخه مو دا غوښتنه ده او زمين چې د ټولو مدني فعالانو ځوانانو دا همیشه فریاد ده او دا یې همیشه په شعار ګرځېدلی ده ګر سره نړیوال ته چې په لحاظ د خدای تاسې مونږ ته پاملرنه وکړي. مونږ یو اولاد په څه زحمت روزل کېږي هغه هم د افغانستان په افغاني شرایطو کې په دغه دربدري او بېچارګۍ ژوند کې په څه تکلیفو باندې روزل کېږي تعلیم ترلاسه کوي پر یو ځایه پورې رسېږي. مور یې وږی ویده کېږي خپل بچی ته ډوډۍ ورکوي. مور یې وږی ویده کېږي یو شي ته زړه کېږي نه خوري خپل ځای ته ساتي چې ولې ګځی مې سبا زما د کور سهاره سي او بالاخره هغه سهاره هم په یو مرمۍ باندې یا په یو انفجار یا په انتحار کې له منځه ځي. نو دا مور د امید وکړي چا ته امید وکړي کومه دروازه وټکوي. نو تر دې چې بل لاره نه لرو التجا مو دا غږ ده چې نړیوال دې مونږ غږ واوري او په سولې کې د افغانستان په سولې کې خپل هغه کوم چې د دوی مسؤلیت دی کوم چې د دوی هغه ښه رول ده هغه دې ولوبه وي من حیث یو ښه منځګر دې پاتې شي دوی په منځ کې او دوی دې ته وهڅ وي تر څو چې دوی سولې ته راشي. ځکه چې جګړې هم همدغه کسان واچولي او سولې ته هم دوی محترم همکاري وکړي مونږ لاسر دې وکړي او بالاخره مونږ دې دغه ځای ته راورسېږي تر څو مونږ خپل دغه
مننه
پر ګردونه باندې پر زخمونه باندې ملهم کیږي.
ډیره مننه کوم قمر نیازی تاسو لګډونه مدثر دعوت او خغلی معید هاشمی تاسو لاندې خبري به هم واورو. لطف کوئ په ډیر شو ثانیو کې دعوت صاحب ک خپل ورستای پیغام دی او ځوان په توګه باندې لمګ اوریدونکو سره شریک ک ورستای پیغام. مننه
نن سره لږ څه د زړه پر حکومت ځخ کوم ما ورور خوشید سو چې هر څه شهید کړ خو لمن ویو یوازې دا درد مانو د ټول هیواد د ټول ولسو خو هغه د لمن جب چې د اوس ګونګ ده دا اوس د حالت څوک نه خبريږي کدا حکومت په کستی جو ولدا کار کوي چې بعد د دوه لمن د حالت و نه ورته چې دا شنه کوي دوی باید خبر اعلان او ژوند په نړۍ کې دا غوډه ژوند ساتنه او غوډه کورنۍ ساتنه تر څو خلک به نه د حال خبر شي.
مننه معید هاشمی تاسو هم لاند غاورو لطفا خپل لاند خبرې په اخر کې راټوې دی او پیغام په شکل
زما نه خپل حیوانات نه دا غوښته دا هغه خوندي کاغذونه یې راځي د سولې د تلپاتې دایمي اوربان غږ پورته کو د هر څه کې پروژې په سرګه ونیږي دا زموږ ملي کلکیت کا انساني او ژوند دا خپل حق پورته کو او خپل په حرکت کې راشي تاسو چې قوم په ځان کې تغییر نه راولي خدای په کې تغییر نه راولي او بل غوښتنه مې اندازه چې د هلمند هغه مسافر جرنالستان چې په کابل کې دي یو دې بحث ته په ځای کولو لپاره د دولت له سپکار شي او د اولاد کورنۍ او بچیانو نن دي هلمند کې تاسو باور وکړي نن موږ په غونډه کې د ویر سنې استاد نه درلودل دا چې څنګه درلودل چې راکا پورته کی.
مننه کوم معید هاشمی مدثر دعوت او قمر نیازی چې د ځوان فکر په نننی پروګرام کې